سلام په کابل کې لس بجې شپې په رواني وسعت کې د ومې ورځ او هم دا ډول د ورکو شو عزیزانو خبرونه اوریدلای شئ. خو په پیل کې خبرونه د برېټانیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګر ریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولېږدوي. د وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد تلی څوکۍ لری کړی دی. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالي او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی، د وګړو ادارې یو ان ایف پی ای، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره خې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوري بابي چارلټن چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 2 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 49 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی وو، خو وروسته رونی ترې مخکې شو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دورو کوسو او پیداسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونی په حق له یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه پرستی ورځ ده یا ورستی پروګرام دی. بله ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نسی، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو به هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خبرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رارسېدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوښ او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پیر روشن صاحب، تاسو تېره اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک سوي دوست په لټه کې و. نو که چیرې باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورک سوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورک سوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام، په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کال پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کله علي محمد او کله ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کېږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-1-5 0-2-1-5 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکوسو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي راډیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مول خایستان ننګرهار یم، چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه اوسنه عصبي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتح وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور روشن نمبر دی صفر او سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا افغان نمبر دی صفر پورا او سوه نه سوه څلور څلوېښ نه سوه یو څلوېښ رازم شماری دی یو تکراروم که هر چاته معلومات نو دوروري لزړل الحمدردی دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلی او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی زه په ګوته کړی صفر و اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر اریبا نمبر صفر و اته نه صفر درې نه صفر سلور روشن نمبر دی صفر و نه درې د پیش پگ ات سلور ات پینز رسی که افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو تردیا خوختنا پدی حساب شن رور چه تیغان می بار بار نشد که لطان ریمن نا کورو دانو اکیدی پا پاکو حقا سپیسولی بی نیاز رب بان اسپارم خوختنا
سلامونا گلون اخترامات تاسل گرانا داغشان بازاده پیم طول منوالو تا هیلو لرم چرالا رو جور خوخ و خوشحال چوکال آرام و بسه گرانا بیا هم نگول و پادار دخکول نگرخار بطی کوت والا ساله چخم میزن در تواخله زمونگا هم داغشان یو دوسته چی جان محمد ولد خان محمد دا چلور میشت که گی لس کال عمر لری چی نادرک شوه ده او که چاله معلوماتی یا چاله پته ګرانا نو لږ ساتي تکلیف لري موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وکړي صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمېره تکراروم صفر اووه اته اووه پنځه دری پینزه و دری شپگه خخ پروانه خواه وقت شیده ولره جزه جزه هم دیگرانه خخ پروانه و خواه وقت داری خواهی پنند
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزگان ولایت گیزه ولسوالی سمیاړي کې نیولې ده زما یو وطنوال دی دوه کاله کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمې توپیک دی د امیدلا زوی دی په سپراویا پنځه اویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونیسئ مننه تشکري دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول سلام وړاندې کوم زه یم اصل افغان دی موږ د ګریش کولی سوري څخه تاسو ته پیغام پیړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک دی او د دې لوس کار دی ورې به سترګې دي او د راشتي سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته هسې دې شیشته مې برابر نه دی بس خاص په خبره نه پوهېږي که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې که چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه شوی دی شاوخوا یو کال کېږي دی عمر یې دیارلس کاله دی د هلمند ولایت د ګریش کول ولسوالۍ د لر سیمه د سراسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي ټلیفون دوه شمېرې دي اوله شماره تلاته صفر اووه اته پنځه اووه نه یو صفر نه صفر نه یو شماره زه بیا وایم صفر اووه سوه پنځه اتیا اووه سوه یو نوي صفر یو نوي او د ټلیفون بله شماره ده د سیم شماره ده صفر اووه سوه دوه نه سوه شپېته درې سوه دوه اتیا ټلیفون شماره زه بیا وایم صفر اووه صفر دوه نه شپږ صفر درې اته دوه دا زموږ دوه شمارې دي نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په هغې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه درېیمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرک سوی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دالاندې شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما یو زوی د میوند نومیږي، تور کالی یې په تن دي، له کوره نادرکه سوی ده. هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته یوه اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نهه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نهه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو دې کامیابی په هیله ازادي راډیو دې ژوندۍ
مریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو ټول درنو کې درمنه اردن کې کارګون کام کاران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک ازادي راډیو هغه ټولو ته سلام منم. یو خاص سلام نه ښاغلی تایو روشان صاحب ته، زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کې چې نادر کسوي دي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو. نو دا اړیکه نو لبړنۍ شمیره د افغان وسیم 0001 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان بسیم شمیره د 0 0 6 5 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 6 5 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه ژوندي څخه خوشاله څخه دی په من.
نو دغه ایران ته تللی دوان دیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیچې له احترامات ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار ځواک مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامانې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی. چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزي د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیوله سوې ده زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 0 1 1 0 9 8. د ټلیفون شمیره او ځلی بیا 0 0 3 0 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد وغیرہ کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 0 3 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې او روسیې کې ریبال نمبر درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اووه ویشت اته نوي یو ځل بیا درته وایم صفر شپږ اویا شپږ سوه لس اووه ویشت اتنوي او د یادونې ور د روسي کې واتس اپ شمیره وایم که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی صفر اتا یا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې په دغه نمبر واتس اپ هم دی هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاشل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده. نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده په کوم ملاشل ده. د شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېر په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنکې شنه وینو. السلام
ګران ورور. تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 00 2 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه. زما یو خوریه دی په نوم د سارګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریہ اسدالله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی څخه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لري دی دره کې نست. نور الله نومېږي. د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره. یو واري پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلی دي والا خلاص. د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم. هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې و د پیری مرزې درلودي. او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلی و د لاس باندې کشنی کشنی غارونه و هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چیت ولایت زما یو خوریي د اتو میاشتې مخکې وتلی دي د کوره څخه د ایران په سفر تللی دي. نو نادراکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده، نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کمباینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوي کس په هکله یو بل شمېره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 5 0 0 8 8 8 5 1 2 شمېره بیا تکراروم. 0 5 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
راډیو د ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالې د زیږینار د کلس په تماس کې وره. موږ یو ورځ عزیز روز په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا دره کړې وه. نو نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 5 8 8 3 5 8 3 شماره ځل بیا وایم 0 5 8 8 3 5 8 3 5 او بله شماره ده 0 5 0 0 0 3 5 3 0 2 شماره بیا وایم 0 5 0 3 0 2 مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم غوښته مننه کو. نو بیا هم که چیرې نه دا غږ را سره حاضرې ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته ته د زنګ وي معلومات څه وي
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان. زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعه ګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده، په هکله څوک معلومات لرې؟ زه شمارې یادومه. یوه شماره درته وایم چې 0 5 8 8 شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشمره 0 9 0 9 5 9 5 اریباشمره بیا ما 0 5 8 8 8 یعنی 0 5 8 8 8 8 روشن شمره درته یادومه 0 9 5 0 9 5
لطف منه. خدای فمان د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو جلس مې سکیر شو ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 5 9 0 4 9 5 1 دوهمه شمېره ده 0 5 8 2 2 3 دریمه شمېره ده 0 5 2 8 0 9 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 5 9 0 4 9 5 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګری انډوالان پیژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبه کې به ما ته زنګ ووهي. 0 0 1 4 3 6. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
گرانو دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک شوي وه درته پیدا کړو، او د ورک شویو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاو پیغامونه خپاره کړل. او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمیر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډیره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسیوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دوغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دوغو اوریدونکو ډیر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار را کړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تایر روشان ستاسو سره د خدای پماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د سیمې نړۍ او افغانستان د تیریونې د تودو سیاسي او جالب موضوعاتو د تحلیل لپاره مو په یو بل او مورس کې هرکلی کوم. نن بر سره د سیاست ترڅنګ د یو وشتمې پیړۍ د حاتم تهیی په قاچاقي لارو د تللي قاچاقي سفرونو مخالف افغان خبریال کیسه او د ښځو د 2000 کلن زوړ سنگار تون معلومات هم وګوري. خو پیل هم د اونۍ د مهمو موضوعاتو له سره ټکو. افغانستان او د سی آی د پخوانی مشر انګیرنی جنرال پیټریاس وایي بایدن په افغانستان ملامت ده. د کابل ستونزه که حل نه نو کنټرول دی شو. افغانستان کې بخت شوه چین او ورته اندېښنې. چینایان ځوانان او زاړه افغانستان کې په قانونو چکرونو سوداګرۍ او سیاسي لیدنو ډېر لیدل کیږي. اخر ارادي څه دي؟
د افغانستان د غفلي وضعیت څخه دی پوره پوره ګټه اخلي ترڅو پورې هغه مهم طبیعي زیرمې چې دوی او دنیا ورته ضرورت لري هغه به استخراجوي په کمترین قیمت باندې.
طالبان د خدای داسې یو څوک غواړي چې دوی سره صرف تماس ونیسي، هغه ته بیا زیات پام وکړي.
د طالبانو پر حکومت د جهادي مشرانو نیوکه دا وار د جنرال رازی خان کلین تر اټول شوی جهادي مشرانو په طالبانو زړونه سپک کړی دي.
اوس افغانستان نه یو لوی مشبس جوړ شوی دی. اخر به دا خلک د یو خالی او تش محبس بندیوانان پاتی.
اما با وجودی که میدانن اقتدار کشورها برای منافع خودشان متاسفانه ظالمانه زیر نام تعامل اینا را اکمال میکنن، حمایت میکنن.
هر کدوم که وارد کسی عدالت وجود نداری و وجه که صلح و ثبات را تل امکان نداری.
د فلسطین او اسرائیلو د کشالې تر ټولو خونړی پړاو د دواړو اړخونو جګړه کې بل اخر په روښتون کې د لزګونه انسانانو وینې وبهیده، خو یو لورې هم ځان نه ملامتي. بیا هم خراب لست. د سی ای په خوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریاس په یو تازه مرکه کې د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی کې څه هم ناکامه بللې، خو وايي هغه په اوکراین کې تر دې دمه سم روان دی. هغه له فاکس نیوز سره د خپل کتاب منازعه یا کنفلیکټ په اړه مرکه کې که څه هم د تیر حکومت افغان همکاران له ستونزو مبرا نه دي ګڼلي، خو له طالبانو سره د ده په وینا د ټرمپ د ناقص تړون په تداوم یې جو بایدن هم ملامته کړی دی. جنرال پیټریاس په خپل تازه چاپ شوی کتاب کې ویلي که د افغانستان شل کلنه معضله حل شوی نه وای نو د کنټرول امکان یې و او افغانستان له زوال څخه ژغورل کېدای شو. جنرال پیټریاس چې افغانستان کې هم ماموریت کړی وای جو بایدن نه د ځواکونو په ایستلو افغانستان د ترهګرو پر ځاله بدل او 40 میلیونه وګړي یې په راتلونکي کې د جبرو محدودیت لاندې ژوند سره لاس و ګریوان کړل. بلخوا طالبان چې تلې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې مات شوي بللي ټینګار کوي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله نه دی بدل شوی او د افغانستان په شمول هیڅ هیواد ته نور له افغانستانه ګواښ نشته. د اکتوبر په 18 او 13 د چین د یو کمربند او لار سیمه ایز اقتصادي کانفرنس کې کته هم له افغانستانه د طالبانو د سوداګرۍ او هوایي چلن وزارتونو لوړ رتبه پلاوی ګډون کړو خو تر اوسه د لیدونو او لاسته راوړنو په تړاو کوم راپور نه دی ورکول شوی. یوازې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې پلاوی د تګ او هلته د طالبانو له سفیر سره د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي د ناسي خبرونو نشر شوي او ویل شوي دي چې چینایي لوري د طالبانو د پلاوی تود هرکلی کړی دی. اما برعکس پر ځای د پاکستان صدراعظم او ورسره مل پلاوی د افغانستان په استازیتوب له هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کړي دي. د پاکستان صدراعظم د کانفرنس حاشیه کې د چین او روسیې ولسمشرانو سره له افغانستانه پیښو ترهګریزو ګواښونو په اړه لیدنې کړي. د پاکستان صدراعظم انوارالحق کاکړ د روسیې له ولسمشر سره کتنه کې له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې د مسکو او اسلام آباد ګټې مشترکې بللې دي.
مکتب افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا ده، ځکه روسیه او پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګډې ګټې لري. په ځانګړې توګه د افغانستان او شاوخوا هیوادونو په تړاو سیمه ییزه کړنلاره د روسیې د فدراسیون، پاکستان او چین له لوري جوړیږي.
طالبان له دغه کانفرنس نه د زیاتو لاسته راوړنو او سیمه ییزو همکاریو د راجلبولو لپاره په تمه تللي وو. د طالبانو پر وړاندې د مقاومت عالي شورا په نوم د جهادي مشرانو ډلې د جنرال رازق خان د پنځم تلین آنلاین مراسمو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې دي. دغه شورا چې اکثره مهال آنلاین غونډې نیسي، یو وار بیا یې د مذاکراتو له لارې د افغانستان د کشالې په حل ټینګار کړی، خو نړیوالې د خپلو ګټو لپاره له طالبانو سره په پټ او ښکاره تعامل تورن کړي دي.
چې تکتی په دې خاطر چې خپل ځان خوندي نه بولي، خپل عزت خوندي نه بولي، خپل مال خوندي نه بولي، نو تر څو پورې به دغه لړۍ روانه وي. لکه مخکې مې چې وویل، یو وخت به ګورئ چې افغانستان لکه دا تخلیه شوی دی مزنګ، دغسې به خالي
او خپل وخت په دې باندې ځای نه کړو. خپل وخت په دې باندې ځای کړو چې د افغانستان خلک نن ځورېږي او د دې ځورېدلې وطن او د دې ځورېدلې خلکو د خلاصون لپاره څنګه لاسونه یو بل ته ورکولی شو او د افغانستان د خلاصون او د نجات لپاره په ګډه هڅې سره ګړندی کېدلی شي.
عطا محمد نور بیا دغه مراسمو ته وینا کې ویلي، طالبانو له اړتیا زیاتې مدرسې ایجاد کړي او د افغانستان تعلیمي نصاب سلګونه کاله شاته بیول دی.
برایشان پول روان میکنن، بعضی ها علنی مثل امریکا علنی روان میکنن، کشورهای دیگه زیر زمینی روان میکنن. تمامی کشورهای همسایه و هم منطقه بلا بدون هیچ شک 90-95% اینا پول خصوصی برای طالب ها روان میکنن. این چه پولیسی رو ببینین؟
تیره اونۍ ټولو اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ په حکومتي او ولسی کچه پراخ خبرګونونه ښودل شوي دي. په افغانستان کې د مظاهرو له رویه د ټیټي کچې د طالبانو دریځونه او د اعلامو له رویه د دوی د حکومت دریځونه سخت او توند وو.
زما د عربو څخه غوښتنه ده چې زموږ عجمو لپاره د فلسطین ترانګې ته لاره پرانیزي، پرېږدي چې عجم د دې نن او د دې غیرت ته ور ودانګي.
بل خو د طالبانو داخله وزیر خپل وینا کې د دوه تړون ته په اشاره د چا کورنۍ او چارو کې د مداخلي نه کول خبره یاد کړي او افغانستان کې د دوی د حکومت راتلل سره بریا بلل ده. همدارنګه د طالبانو د ویاند او خارجه وزارت په کچه اعلامیه هم ورکړي او لدی پښتنې ورسته چې د طالبانو مشر په دې تړاو څه دریز دري دا غي وزړه وینا هم خبره کړي ده.
موږ تاسو افغانان ډېر انقلابي خلک دي، جوش لري او دې چې دې همیش لپاره د دې ایمانی غیرت نه برداشت کوي چې چیرته دې دوی قرار کړي. خو زه تاسو ته اطمینان درکوم، ګورئ داسې اتلولي داسې ازادي تاسو ګټلې ده چې موږ د چا په داخلي امور کې مداخله نه کوي، اما د مسلمانانو سره ایمانی خواخوږي لري.
د دنیا په هر کونج کې چې مسلمان ته تکلیف ورسیږي، قسم په الله چې زما وسر ورسیږي چې زه به هغه ځای ته په خپل په پښو باندې ځان رسوم او د دې امداد کومک وکوم. دلته څه کوي چې افغانستان
مگر په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر فعالانو بحثونه اچولي چې طالبانو د ټولو مسلمانانو د ننګې ادا کولې، خو اوس د دوی حکومت د څه شي له ویرې دومره پڅ دریز نیولی دی؟
نه د امریکایانو مخالفین دي او نه د امریکایانو د متحدینو مخالفین دي، او دوی دغه د جهاد دایه دومره زیانمنه کړه چې اوس هیڅ اسلامي هیوادونه بلکې خپل مرګري هم په دوی باندې باور نه کوي. دا اوس د فلسطین په موضوع کې دوی نه امریکایانو ته ګواښ کولای سي، حتی دوی یو صریح موقف نسی درلودلی. دا د هماغه دوهې د قرارداد تاثیر دی.
فعالانو په طالبانو پسې د دوهې د تړون پاڼې هم راایستلې او یادونه یې کړې ده چې که څه هم د ټیټې درجې طالبان به غوسه وي، خو د دوی مشرانو د دوهې په تړون کې هغه څه لاسلیک کړي دي چې اوس یې د دوی مشران په ویناو کې نرمښت ښودلو ته اړ کړي دي. له تیرو دوو کالو راهیسې افغانستان د چینایي شرکتونو، سوداګرو، سیلانیانو او په پښتو او دری غږیدونکو خبریالانو لپاره د سرګرمۍ په ګرم میدان بدل شوی دی. په نږدې ماضي کې د طالبانو د ګڼو ادارو له مشرانو داسې انځورونه خپاره شوي چې په ناسته کې ورسره خامخا چینایي وګړي لیدل کېږي. دغه چینایان له طالب مشرانو سره ناستو کې یوازې په افغانستان کې د پانګونې لپاره علاقه ښیي. چینایي سوداګر او سیلانیان بیا د افغانستان هرې سیمې ته د تللو انځورونه هم خپروي. دوی غمی اخلي او په خوست کې د جلغوزیو کارګرانو باندې هم ګرځي، خو شنن کې افغانستان کې د چین د پخې خودلو هڅې ته په خسترګه نه ګوري.
چین په نړۍ کې ثابته کړه چې د هغوی لپاره خپله ګټې مهمه دي، څرنګه د نورو ملکونو خام مواد ترلاسه کړي، څنګه دي هغوی هغه عایداتي سرچینې ترلاسه کړي، او کله چې هم په دې کوم مملکت کې سرمایه ګذاري کړي په خپله ګټه، حتی هغه کارمندان یا هغه څوک چې په هغه پروژو کې کار وکړي هغه هم دوی خپل مملکت څخه راوړي.
چین د طالبانو په ضرورت پوه دی او په دا خاطر هم زه فکر کوم چې تر ډېر ځایه پورې طالبانو ته بازی ورکوي، طالبانو غولوي، په کوچني کوچني شانې غولوي، څو طالبان په ځان پورې لا وابسته کې لا زیات په ځان پورې دغه کې تړاو زیات سي، وابستګي زیات سي او چین ته ډېر محتاج سي.
بلخوا چین په وار وار افغانستان کې د کوم سیاسي او نظامی موخې نه لرلو ډاډ ورکړي او طالبانو هم دا هیواد د یو ښه دوست په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په لویدیز هرات او شاوخوا سیمو کې د تیرې اونۍ شاوخوا یویش وړو او لویو زلزلو له کبله چې 3300 کورونه ویجاړ کړي، له 1500 مړي او له 2000 زیات ژوبل تر شا پاتې دي. دا چې په هیواد ژمی هم را روان دی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول ډانیل انډرس وایي د هرات زلزلو تر اوسه 43000 وګړي مستقیما اغېزمن کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي په وینا تر ټولو زیات زیان په انجیل ولسوالۍ کې 3000 تنو ته اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سراسر افغانستان او له افغانستانه بهر د افغانانو ګڼو ټولنو د هرات ناورین ځپلیو ته بې سارې نقدې مرستې راټولې کړې. بلخوا طالبانو هم ادعا کړې ده چې د هرات بې کوره شویو ته یې د کورونو په جوړولو کار پیل کړی دی. که څه هم تیره اونۍ د طالبانو درې وزیرانو د تعلیم او زده کړو په لزوم او اړتیا باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز په رابطه پښتنو ته ځواب نه لري. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا تیره اونۍ د پکتیا پوهنتون یو کانفرنس کې وویل د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نظام پیاوړی شوی او اوسنی نصاب معیاري او اسلامي شوی دی. دغه راز یې د لوړو زده کړو سرپرست ندا محمد ندیم د هیواد د پرمختګ لپاره د ځوانانو په تحصیلاتي پیاوړتیا او ورته د اړتیاو په برابرولو باندې ټینګار کړی دی. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور زده کړې او تحصیل د ماسپخین د لمانځه په څیر فرض بللی دي.
موږ مسؤلیت لرو خپل ځوانان په علمي، په عصري علومو، په ټکنالوژي علومو، په کمپیوټري علومو، په ساینسي علومو، په طبي علومو، په انجینري علومو او په امنیتي په نظامي علومو باندې داسې کوسي بیا داسې دښمن ته ونه ګوري چې په سیره داسې خطونه راښکتاوي.
مګر خلک پوښتي چې تعلیم فرض دی نو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه مو ولې تړلي دي؟ مخکې به طالبان ویل چې د شرایطو او نصاب په برابرولو بوختي چې ورسره به نجونې هم د زده کړو حق بیرته ترلاسه کړي، خو اوس خلک پوښتي چې تاسې خپل تعلیمي نظام په شرایطو برابر شوی بولې، فرض یې بولې او ځوانانو ته د اسانتیا او برابرولو ټینګار کوي، نو د خبرو او عمل ترمنځ مو دا دوه کاله تضاد ولې عملا لیدل شوی دی؟
د خبرو با وجود چې دا واک اوسنی واکداران کوي، نو بیا ولې وجه څه ده چې زمونږ انجنې په کورونو باندې ناستې دي او هغه خپلو کتابونو او خپلو د مکتبونو بکسو ته ژاړي؟ دا په تاریخ کې نه جبرانېدونکې پیښې دي، نو ولې بیا په دې باندې فیصله نشي؟
بیا کومه ستونزه ده چې تاسو تر اوسه پورې د افغان نجونو پر مخ باندې د افغان میرمنو پر مخ باندې تعلیمي ادارات او مکاتب بند کړي؟ دا یو ستره جفا ده د افغانستان په اړه. زه فکر کوم گفتا چې دوی ورکوي دوی له افکارو سره کاملا په تضاد کې ده او په عمل سره په تضاد کې ده.
بلخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم تیره اونۍ د جنرال رازق د پنځم تلین مراسمو ته وینا کې ویلي طالبانو د افغانستان نصاب په وحشتناک ډول باندې افراطي کړی دی.
اینها مدارسی بیش از حدی را ایجاد میکنن، تاسیس میکنن بیش از حد نیاز، و در این مدارس نه مسائل دینی، اگر مسائل دینی هم هست به شکل وحشیانهش که وحشی بار بیارن، مسائل افرادگرایی و انتحاری بین آموزش دادنش.
ازادي رادیو د فعالانو در غغولو په لړ کې یو خبريال عبدالواسی پوپلزی ته لاسرسی پیدا کړی دی. عبدالواسی پوپلزی په افغانستان کې خبريال او د قاچاقي لارو په خطرونو راپورونه جوړول، خو اوس څنګه هغه خپل په دغو لارو د ستړیا او ګاللو ته مجبور شو؟ خپل یې دغه ټوله کیسه ازادي رادیو سره د یو راپور په شکل شریکه کړې ده.
د هیواد هغه سهار چې ولس یې د راتلونکي تیارو پاړه ناخبره دي، د لمر رڼایشته خو پر خلکو د ډار او تورو تیارو پرده راخوره ده. دا د جمهوریت د سقوط ورځ ده. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له هیواده په میلیونونو افغانان کډوال شول. دا هغه خلک ول چې په تیر نظام کې دندې درلودې، نه یوازې حکومتیان بلکې د بشري او مدني حقوقو فعالان او خبريالان هم د دې لپاره بهر میشل چې تیر نظام سره یې اړیکه او یا هم فعالیتونه درلودل. دغه ملیونی وګړي سه هوایی او یو شمیر بیا زما په ګډون پر قاچاقي لار ووتل. له خطرونو ډک لار ما هم تجربه کړاو و می غختل تر خپل وسی د دې لارې انزور وړاندې کوم.
دا د بوسنی او د سربستان هیوادونو ترمنځ اوږه دي چې دوه هیوادونو سره جلا کړي. کډوال په دوه لارو اروپا ته ځان رسوي. لومړی د سربستان نه هنګری او هنګری نه بیا اتریش ته ننوځي. دویم دغه اوبه دي چې په همدې اوبه تیریږي بوسنی، کرواسی، سلوانیا او بیا ایټالیا ته داخليږي.
دا تنکی ځوان اسماعیل نومیږي، له ترکیې نه تر سربستانه یو ځای وو. پر کډوالو د هیوادونو ظلمونه او د لارې د خطرونو په اړه کیسه کوي.
د مسیر را گوشنگی، توشنگی، دیگه لط خوردن، حتی شلیک میکدن طرف ما، در موترهای ما، موترهای در موتر بسیار، یعنی در اون موتری که باید 8 نفر 10 نفر بار شوه، حتی 30 نفر 32 نفر بار میزنن. حتی ایتو حالت ها شد که موتر بسیار تیز میرفت، دیگه رفیقای ما از موتر غلطید. یعنی بسیار یک حالت سخت ما در را تجربه کردیم. و مشکل ترین ای را که بود بلغارستان بود که ما از مسیر طرف اروپا که می آمدیم از ترکیه در بلغار که داخل شدیم، عسکرایشان گیر میکرد و ایتو کارهایی را انجام میداد که یعنی گفته نمیشه، میشد از زمان ما نمیبره، شکنجه و لد کردن و بسیار اگه عادی بود دیگه. عادی ترینش مثلا رفیقای ما را در پیش روی چشم ما در سگ انداختن.
د جمهوریت له پرزیدو وروسته افغان پوز هم و پرزید خواره وارشول. ډیره یې پر همدې مرګونی لار سرونه خوندی وستل. له یو سرتیری سره په سربستان کې وغږیدم. د امنیتي سنزو لکبله نشو کولای چې مخ یې درخکار کړو.
زه په افغانستان کې نظامی وم، ننګرهار ولایت کې وظیفه وه. کله چې طالبان کابل ونیو زه مجبور شوم، ما خپل وطن پرېښود، خپل هیواد مې پرېښود، زه دې خواته راغلم. حتی دې چې طالبانو د عفو اعلان کړی خو زما خپل قومندان یې وژلی، زما نور ملګري په شرکي ډول مړ کړي دي، شهیدان کړي دي.
ولې ځوانان هیواد پرېږدي او په قاچاقي لارو
بهرنیو هیوادونو تزی کلونو را پدی پاپ قاچاقی لارو له هیواده د ځوانانو تګ پروسه روانه ده. ځینې هیلو ته رسیږي او یو شمېر نورې بیا په لارو کې د مایانو خوراک شي.
یو وخت مې پر همدې موضوع چې ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهرني هیوادونو ته ځي راپور جوړ کړو، خو له دې ورځې نه خبره چې پر همدې مرګونی لار به زه هم ځم او د کډوالۍ دې درون پیټي ته به اوږه ورکوم.
او لایوا د بهر خبرې کړکې چنې دي. تیرونه په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر تلبیب کې او د اسرائیل په شمول یې د فلسطین او نور عرب مشران سره لیدونه تشیبې شمارلې، خو په عین حال کې د سې شنبه په ورځ د غزې په الاهلی العربی روختون د توغندي لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. د روختون مشر د مړو په منځ کې خبري کانفرنس ورکړ او دا یې ستر وحشت وباله. همداراز د برید له امله په نړیواله کچه سخت غبرګونونه هم راپورته شول. اسرائیل چې پر غزه یې ځمکني او هوایی عملیات روان دي تورن شوي چې دا برید د دوی هوایی بمبارو، خو اسرائیل بیا د ویډیوګانو په خپرولو ادعا کړې چې دا د حماس هغه توغندی و چې اسرائیلي ویشتل غوښتل، خو په هوا کې د خرابېدو له امله بیرته غزه کې غورځېدلی. په نړیواله کچه د دغه برید غندنه شوې. خپل د فلسطین مشر محمود عباس د اردن پاچا او د مصر ولسمشر له جو بایډن سره لیدنې لغوه کړې دي. جو بایډن په دې برید خواشینی ښودلې او د امریکا لخوا د برید د پلټنو یادونه یې کړې ده. پښتني فعالې ملال یوسفزی بیا له دې برید وروسته د غزې خلکو ته $300,000 مرسته اعلان کړه او بشري مرستو ته یې د لار خلاصولو باندې ټینګار وکړ. او د پاکستان د موقت حکومت چارواکو بیا ټینګار کړی چې د اکتوبر له میاشتې وروسته ناقانون افغانانو سره مراعات نه کوي او نه هم د شړلو پریکړه بدلیږي. د پاکستان صدر اعظم تیر اونۍ په خبرو کې یو خبري کانفرنس ته وویل دوی د غچ اخیستلو او کومي دښمنۍ په بنسټ افغانان له خپلې خاورې نه شړي، بلکې دا د وخت اړتیا ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یې هم غړی دی ټینګار کوي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 4,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي دي. اوس هم د ټولنیزو رسنیو بحثونه. تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو فعالانو د جنرال رازق د تلین په ورځ د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو جنرالان او افسران په امریکا کې د افغانستان د متحد جبهې د موجودیت اعلان له کبله د خپلو بحثونو ټکې ګرځولي. په دې جبهه کې د جنرال سمی سادات او جنرال خوشحال سادات نمونه د پام وړ دي او دوی ادعا کړې ده چې په ډله کې ورسره د ملي ځواکونو تر څنګ یو شمېر نور ځوانان هم یوځای شوي دي چې د جمهوریت او اساسي قانون د بیا احیا لپاره به هڅې کوي. دوی په ډاګه نه دي ویلي چې هڅې به یې نظامي وي که سیاسي، خو تر دې وړاندې جنرال سمی سادات له طالبانو سره په وسلواله مبارزه باندې ټینګار کړی. په ټولنیزو شبکو کې د دوی خبرو شوي ویډیوګانو ته په غبرګون کې څه هم طالب فعالانو تون غبرګون او تمسخر خودلی، خو یو شمېر بهرنیو افغان فعالانو بیا د دې جبهې په اعلان د اساسي قانون او ملي بیرغ د بیا حاکمیت لپاره هیله مندي ښودلې ده. د مهال افغانستان کې د افغانستان خپلواکۍ ملي تحریک او مقاومت جبهې په نوم ډلې د طالبانو خلاف وسلواله جګړه کوي، خو نورو ګڼو جوړو شویو غورځنګونو له سیاسي لارو د جمهوریت په بیا احیا کولو باندې ټینګار کړی دی. تیرونه د افغانستان په ټولنیزو شبکو د ټیټي او لوړی کچې طالبانو د فلسطین د خلکو سره خواخوږي خودلی، خو په کاناډا کې د فلسطینیانو یو لاریون د طالبانو د پلویانو او د سپین بیرغ د ایستلو ویډیو خپره شوې ده چې په ټولنیزو رسنیو یې بحثونه او ناندرۍ جوړې کړې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د کاناډا په یو ښار کې د فلسطین په ملاتړ لاریون ته د طالبانو پلویان سپین بیرغ سره ورځي، خو فلسطینیان ورته وایي دا افغانستان نه دی او خپل بیرغ مو در ټول کړئ له لاریونه ووځئ. په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو طالبانو ویلي دي چې دا خلک د فلسطین استازیتوب نه کوي، بلکې فلسطینیان د دوی ملاتړ ته هرکلی وایي، خو خپل کاناډایانو لاریون ته د سپین بیرغ د وروړونکو په تعقیب ټینګار کړی دی. بلخوا د طالبانو مخالف افغان فعالانو بیا طالبانو ته د دوی له خواخوږۍ څخه د نورو د بېزارۍ پیغورونه تبادله کړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله لور هیله نجیب وایي حماس او طالبان دواړه د خپلو هیوادونو د خلکو استازیتوب نه کوي او باید تندروان له ټولنو څخه دغسې وشړل شي. نورو فعالانو هم ټینګار کړی چې طالبانو خپلو افغانانو ته د کومې خواخوږۍ مخ نه دی ښودلی. د نورو هیوادونو مسلمانان هم د دوی خواخوږۍ ته تمایل نه ښیي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سپتمبر د میاشتې راپور دی چې افغانستان کې د نجونو ترمنځ د ځانوژنې پېښې زیاتې شوي او د ځانوژنې د هڅو 80% پېښې نجونې کوي، خو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو هم خپره شوه چې نیمروز ولایت کې یو کس له دویم پوړ نه د ځانوژنې په هڅه ځان راغورځي. د طالبانو حکومت که څه هم د ځانوژنې د ټولو پېښو علت رواني ستونزې یادوي، خو شنونکي وایي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د افغانستان 15 میلیونه وګړي چې د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته اړتیا دي، نو طبیعي ده چې د ځانوژنې پېښو کې به د اقتصادي ستونزو زیاتېدل لوی لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې سپتمبر کې ګارډین ورځپاڼې هم یو راپور ورکړی و چې افغانستان کې له یو کال راهیسې د ځانوژنې 123 پېښې ثبت شوي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د روان اکتوبر په دویمه اونۍ کې د معاصرې نړۍ حاتم طایي او سخي ترین میلیاردر چارلز فینی له نړۍ سترګې پټې کړې، خو په اړه یې خبرېدل لا هم ناوخته نه دي. ایرلینډ نژاده امریکایي میلیاردر چارلز فینی چې په چوک فینی باندې مشهور او په 92 کلنۍ کې عمر، په وروستیو 2 کلونو کې خپله ورپاتې سرمایه 8 میلیارده ډالر په ډیر پټ ډول د نړۍ د 5 لویو وچو مختلفو هیوادونو کې په خیریه کارونو باندې لګولي وي، او د مرګ په وخت خزانو کې یوازې 2 میلیونه ډالر پاتې شول. هغه د اټلانټیک فیلانتروپیس په نوم یو خیریه بنسټ هم درلود، او د خپلو کارونو له امله په پټ یا جیمز بانډ سخاوتګر هم مشهور و. چارلز فینی په 1996 کې خپله ټوله سرمایه خیرات کړه، او د بېوزلو لپاره یې په ټوله نړۍ کې د وړیا ژوند توکو 400 مارکیټونه هم جوړ کړي وو. له چارلز فینی څخه په تاثر بیل ګیټس هم خیریه کارونه پیل کړل، او هغه یې په اړه ویلي چارلز فینی یوازینی سخي و چې خپله ټوله سرمایه یې د انسان د خدمت لپاره وقف کړه. د چک فینی خپل ژوند هم ډېر ساده و. هغه له 1.5 کالو راهیسې موټر نه درلوده، کرایي کور کې اوسېده، ټول عمر یې 15 ډالري ساعت په لاس کوه. د ځانګړي بکس پر ځای به یې ساده خلطه ګرځول، او 1.5 کاله وشول چې هیڅکله یې بزنس کلاس الوتکه کې سفر نه و کړی، بلکې عادي سیټ کې به ګرځېده. چارلز فینی په 2000 کال کې خپل خیریه بنسټ له دې عمله وتاړه چې نور ورسره هیڅ پیسې پاتې نه وي. او د کور بازار سنگارتون چې اوسنی دور کې د ښځو لومړنۍ اړتیاو کې راځي، خو تاسو به حیران شئ چې لرغون پیژندونکو تازه د ترکیې په ایزونوی ښار کې 2000 کاله پخوانی د میک اپ دکان کشف کړی دی. ایزونوی 2000 کاله پخوا د رومي امپراتورۍ سیاسي او اقتصادي مرکز و، او د ترکیې رسنیو په حواله دغه دکان کې د ښځینه عطرو د خوندي ساتلو لوښي، د میک اپ بیلابیل تولیدات او توکي، آن د ښځو د سترګو او مخ د میک اپ برسونه هم موندل شوي دي. په دې وسایلو کې ځینې داسې سیپۍ هم موندل شوي چې د ښځو سینګار توکي به پکې خوندي کېدل. دې سره څنګه یو بل دکان هم کشف شوی چې د ښځو ګاڼې او نور توکي به پکې خرڅېدل. په دې دکان کې هم د ښځو غاړکۍ او د ویښتانو لپاره مریداره پیوي موندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1 پېړۍ کې څه موده وړاندې طالبانو د افغانستان په کچه سینګارتونونه بند کړل، او هلته د ښځو تګ یې ناروا وباله.
I'm gonna make it right.